واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم په سر کې پام وکړی. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته، د پاکستان د دولتي بانک یا سټیټ بانک سرپرست مشر مرتضی سید بلومبرګ ټی وی ته ویلي چې پاکستان به په شپږو ورځو کې د آی ایم ایف بورډ له منظوري وروسته 1.1 بلیون ډالر پور ترلاسه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه غوښتي چې د بشري حقونو خلاف ورزي پای ته ورسوي، او ټاکل شوی ده چې امریکا به له اوکراین سره د 3 بلیون ډالرو په ارزښت د نورې اوږدمهاله پوځي مرستې اعلان وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د دولتي بانک یا سټیټ بانک سرپرست مشر مرتضی سید بلومبرګ ټی وی ته ویلي چې پاکستان به په شپږو ورځو کې د آی ایم ایف بورډ له منظوري وروسته 1.1 بلیون ډالرو پور ترلاسه کړي. تمه ده د آی ایم ایف بورډ غونډه به د اګست پر 9 نیټه ترسره شي، او څېړونکي اټکل کوي چې پاکستان ته به دغه ټاکلې رقم ورکړل شي، ځکه د دوی په اند پاکستان د آی ایم ایف لخوا ټول ورکړل شوي شرطونه پوره کړي دي. مرتضی سید دا هم ویلي چې د پاکستان ملکی پانګه به د روان 2022-2023 مالي کال تر پایه پورې 14 بلیون ډالرو ته ورسیږي، کوم چې دا مهال 8 بلیون ډالرو ته راښکته شوې ده. پاکستان له چین، سعودي عرب، قطر، عربي متحده اماراتو له چارواکو څخه د خپل مالی کسر د پوره کولو لپاره مرسته غوښتي تر څو د آی ایم ایف غوښتنې پوره کړي. څېړونکي د آی ایم ایف ځنډول شوی پروګرام بیا پیلول یو ښه ګام بولي چې ورسره به سناسي اقتصاد روان شي، خو وايي د اوږدمهاله لپاره دا ډول پروګرامونه د پاکستان د اقتصادي مسلو حل نه دی، او وايي چې پاکستان خپل صادرات یا برآمدات زیات کړي او بهرنۍ پانګونه راخپله کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې ولسی خلکو او سیاستوالو د درهګری پر ضد په یو پرلط کې له حکومت د امنیت غوښتنه وکړه. د اگست پر 23 نیټه د پرلط ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې امنیتي ادارې باید وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نه ږدي. هغه زیاته کړه چې د باجوړ خلک بیدار شوي او په دې پوهیږي چې د وسلوالو تر شا د چا لاس دی. پښتین باجوړ ته پر لاره څو ځای د پولیسو لخوا درول شوی، خو هغه بیا هم جلسې ته ورسید. نوموړي د خپل وینا پر وخت وویل دا غونډه د دې ثبوت دی چې د دې ځای خلک امن غواړي. د باجوړ سیمه د ګلونو وطن دی، د بمونو وطن نه دی، لکه د نورو قبایلي سیمو. دلته په باجوړ کې هم هدفي وژنې کیږي. دا د نورې بندې شي په وسلوالو سترګې پټول بے امنی راوستل دي. موږ پښتانه له ریاست نور څه نه غواړو. موږ دا وایو چې زموږ پر وطن دی څوک پخې نه کړي، زموږ وسایل دی نه خوړل کیږي. د باجوړ په غونډه کې دیني عالمانو هم برخه درلوده، او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم پکې خبرې وکړې. دوی وویل چې د اگست له 9 څخه پیل شوی دا پرلط به تر هغې دوام کوي تر څو ورته د پاکستاني ریاست ذمهوارو چارواکو د امنیت ډاډ نه وي ورکړی. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 800 نه زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان حکومتي ادارو راپور ورکړی چې د جون له میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پشکال د روانو بارانونو او سیلابونو له امله بلوچستان، پښتونخوا او سند صوبې زیاتې اغېزمنې شوي دي. د آفتونو پر وخت د انتظام مرکزي ادارې یا NDMA راپور دی چې په سند صوبه کې مړو شویو شمېر 211 او په بلوچستان کې تر 215 زیات شوی دی. همدارنګ په خیبر پښتونخوا کې 168 په پنجاب صوبه کې د مړو شمېر 155 ته رسیدلی. د راپور له مخې د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون په ټول هیواد کې د 300 ماشومانو په ګډون د مړو شمېر 840 ته رسیدلی، او د ټپیانو شمېر تر 1400 څخه زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه غوښتي چې د بشري حقونو خلاف ورزي پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو خط کې چې د یاد تنظیم د جنوبي اسیا د برخې کارکونکي سمیر حمیدی په ټویټر خبر شوی ویلي دي چې نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو د تحفظ په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، بلکې تشدد نور هم زیات کړی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره طالبانو په تیر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ مهمې ادارې په سیستماتیک ډول بندي کړي، او د بیان ازادي، مدني حرکتونه او د افغانستان تر ټولو وګړو پر حقونو یې فشار راوستی دی. خد کې راغلی چې طالبانو په افغانستان باندې د خپل قبضې راهیسي د افغان خزو او جنو بنیادی حقونه د پخو لاندې کړي، ګڼ شمیر خلک یې بندیان کړي، زور ولیدي، زیات کسان لا درکه شوي او آن وشل شوی دی. که څه هم طالبانو د امنیسټي انټرنیشنل دې خطا څخه ځواب نه دی ورکړی، مګر تر دې وړاندې یې د نورو رپورټونو په غبرګون کې ویلي چې ګنې د دوی په امارت اسلامي کې د بشري حقونو خیال ساتل شوی دی. او ټاکل شوی دی چې امریکا به له اوکراین سره د 3 بلیون ډالرو په ارزښت نورې اوږدمهاله پوځي مرستې اعلان وکړي. امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دغه مرسته به د شورې چهارشنبې په ورځ اعلان شي. امریکایي چارواکو ویلي په دغو پیسو به د درونونو، وسلو او د جګړې کرښې لپاره د نورو پوځي وسایلو لپاره قراردادونه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نهه سه‌شنبې په ورځ ویلي په روسانو باندې باید فشار زیات شي تر څو له اوکراین څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی. ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د دولتي بانک یا سټیټ بانک سرپرست مرتضى سید بلومبرګ ټي وی ته ویلي چې پاکستان په پښپګو ورځو کې د آی ایم ایف بورډ له منځوري وروسته 1.1 بلیون ډالر پور ترلاسه کړي. تمه ده د آی ایم ایف بورډ غونډه به د اگست 15 نیټه ترسره شي. څېړونکو اټکل کوي چې پاکستان ته به دغه ټاکلې رقم ورکړل شي، ځکه د دوی په اند پاکستان د آی ایم ایف لخوا ټول ورکړل شوي شرطونه پوره کړي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان سرپرست گورنر ڈاکٹر مرتضی سید بلومبرگ ٹیلی ویژن تا ویلی احتمال لري چې پاکستان د ایگزیکٹو بورډ له منځوري وروسته پښپغو ورځو کې دننه د نړیوالی مالیاتی ادارې آئی ایم ایف څخه د 1.1 بلیون ډالر پور ترلاسه کړي. د آئی ایم ایف د ایگزیکٹو بورډ غونډه د اگست 15 واشنگټن کې کیږي او په دې اساس څېړونکي تمه لري چې فنډ به خپل وروستۍ منظوري ورکړي، ځکه چې پاکستان د پور د ځنډول شیوی پروگرام د بیا پیلولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړی دي. سیډونکې د آی ایم ایف ځنډول شیوی پروگرام بیا پیلول یو ښه ګام بولي چې ورسره به سناس اقتصاد روان شي، خو وایي چې د اوږدمهاله مودې لپاره دا رقم پروگرامونه د پاکستان د اقتصادي مسلو حل نه دي او دې لپاره پاکستان ته خپل برآمدات سیوا کول او د بهر نه پانګونې راوړل وي. وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلست فیداوس حسین اویل
تر سوخت خو بشو او تر سوخت پورې مخکې کال کې کمی کړې دي، هغه هم سو مینه شي. خو خبره دارا چې لانګ ټرم خو به تدا سه کې چې اوس د دې حکومت نه ایکسپورت په لاندې را روان، یو خو به په لانګ ټرم چې اکانمي دي خشي نه ایکسپورت به تخه کې کم از کم چې ته په ایکسپورت کې راولې زیاتې 10% یا 15% نو بیا به کار سمېږي. او بل خبره دارا د بهر ملکونو انویسټر ته راولې، د انویسټر چې کم دی هغه ډیر سخت ضرورت دی پاکستان ته چې خلک راشي او د معیشت په هغه سکتورونو کې د هغو کې چې داغې نه روزګار یو پیدا شي. یو خو
بل لورته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو اعلی پلاوی سره د قطر په 2 ورځنی سفر د نهه په ورځ دوهې ته رسیدلې. چرته بچی نوموړی د قطر امیر او کاروباري غړو سره د پاکستان بیلابیل څانګو کې او په ځانګړي توګه د توانایي، تجارتي او سرمایه ګذارۍ او پاکستانیانو لپاره په قطر کې د روزګار نوي موقع منتلو باندې خبرې کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه تمه ده چې دې سفر کې به پاکستان او قطر لوزنامه هم لاسلیک کړي چې پکې د قدرتي مایا ګیس نوې لوزنامه باندې خبرې اترې هم شامل دي. د پاکستان مرکزی بانک سرپرست گورنر لومبرګ ټیلی ویژن ته وویل هیله ده پاکستان ته به د قطر نه 2 ارب ډالر ملاو شي چې دغه شان خپل مالیاتي بحران رقمولو کې ورته مرسته ملاو شي. نوموړي وویل پاکستان ته به د سعودي عربستان نه د تیلو په مت کې د 1 ارب ډالر مرستې ترلاسه شي، همدا شان د متحده عرب اماراتو نه به ورته هم د 1 ارب ډالر سرمایه گزاری ترلاسه شي. یاد دیوی پاکستان د آی ایم ایف په غوښتنه مالیاتي فرق پوره کولو لپاره د چین، سعودي عرب، قطر او متحده عرب اماراتو څخه رابطه کړې ده او هیله ده چې دا پیسې به ورته راتلونکي 12 میاشتو کې ترلاسه شي. د مرکزی بینک سرپرست گورنر وینا وه چې د هیواد د زر مبادلې ذخایر به د روان مالي کال اخره پورې 14 بلیون ډالر ته ورسي، کوم چې د آی ایم ایف پروګرام بیا پیلولو کې د ځنډ له وجې 8 بلیون ډالر ته راغورځېدلي وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د امریکا په نېشنل انټرست مجله کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان په اړه یو مضمون کې لیکل شوی چې پیمرا د هیواد په ټی وی چینلونو باندې د عمران خان د وینا پر خپرولو باندې بندیز لګولی. د دغه مضمون غټ ټکی درته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای په نېشنل انټرست میګزین کې د عمران خان په حق له د خورشیبي او ریپورت سرخی ده پیمرا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون چینلونو د تقریرونو په خورولو بندیز لګولې ده. نېشنل انټرست په ریپورت کې لیکي چې پیمرا دا فیصله د عمران خان د نږدې ملګری د شاباز ګل د گرفتارولو نه پس د حکومت او د اعلی سرکاري چارواکو خلاف د عمران خان د سختو بیانونو ورکولو په وجه کړې ده. پیمرا خپل بیان کې ویلي دي چې عمران خان د سو وخت مسلسل په سرکاري ادارو الزامونه لګي او د کرکنه د ډکو خپل تقریرونو په ذریعہ د ریاستي ادارو او د افسرانو خلاف د پاراوني بیانونه ورکي. پیمرا دا هم ویلي دي چې اوس به د عمران خان بیانونه د سنسر کېدو نه پس په ټلویزیون چینلونو نشر کیږي. خو پی ټی آی د پیمرا په دې فیصله سخت او سوخت کار کړی دی او په پیمرا د پاکستان په آئین کې د رائے خیال د ورکړي ازادۍ د خلاف ورزي کولو الزام لګولې دی. د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاؤنٹ داوا شوی دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت عمران خان سره شروع کړي نظریاتي جنگ بیلو دی دی او اوسې د عمران خان د خاموشه کولو لپاره د جبر او د استبداد لارا اختیار کړي ده. د نېشنل انټرست میګزین خپل رپورت کې زیاتی چې تحریک انصاف پارټای د عمران خان د نږدې ملګری د شهباز ګل د گرفتارۍ خلاف په 6 اگست د یو احتجاجي جلوس بندوبست کړي او دغه جلوس خپل تقریر کې عمران خان د شهباز شریف حکومت د بهرنا د پاکستان په خلکو د پلی شوی حکومت وبللو او خپل دا الزام بیا تکرار کو چې شهباز شریف او د مخالفه ګوند نورو پارټو امریکای سره په وګ جنگولو د حکومت نسکور کړي دي. د خپل تقریر کې اگر کنيخ پنيغه د پاکستان د فوج نوم و نه خسته خو اشارتانی د پاکستان په فوج هم ټکونه وکړ. عمران خان دین وړاندې په فوج نیخ پنيغه الزام لګولې وو چې د د حکومت د نسکورولو په سازش کې د پاکستان د فوج لاس دی. ریپورت زیاتی چې د پاکستان فوج د عمران خان د تورونو جواب نه دی ورکړی. خو د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټای په شمول د پاکستان نورو سیاسي پارټو هم د پاکستان عدلیه ته وینا کړی ده چې پولیس افسرانو او یوې زنانه جج ته د دړکو په ورکولو د عمران خان خلاف عدالتي چاره جوړی وکړي. د عمران خان خلاف د حکومت پاکستان د اقداماتو په باب له د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې هم یو تفصیلی ریپورت خور شوې ده. په دې کې لیکل شوی دی چې د عمران خان د نږدې ملګری د شاباز ګل د گرفتارۍ نه پس د عمران خان او د حکومت او فوج ترمن د توغ واخ خه انتها ته رسیدلې ده. وال سټریټ جرنل لیکي چې دوه پولیس افسرانو او یوې زنانه جج ته د دړکو ورکول وروسته د عمران خان خلاف د ترهګرۍ په تورونو کې مقدمه درج کړې شوې ویدا. خو د پی ټی آی کارکونان په لوی شمیر کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان په کور کې جمع شوي دي او د عمران خان د ممکنه گرفتارۍ په لار کې دیوال جوړ شوي دي. د عمران خان د عوامي مقبولیت نو یری اخیستي حکومتي چارواکي اوس د عامو انتخابونو مخالفت کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو ښکارا مشر خرم دستگیر وایي چې موجوده وخت کې انتخابونه کول د پاکستان په معیشت خودکش حمله ده. وال سټریټ جرنل لیکي چې دا وخت اصلي جنگ د عمران خان او د فوج د سرلخکر جنرال باجوا ترمن ده. همدغه وجه ده چې عمران خان د سم دستي انتخابونو کول مطالبه کوي. هر کله چې حکومت تر روانه کال پورې انتخابونه زنډول غواړي ځکه چې وزیر اعظم شهباز شریف پر روان نومبر کې د فوج د نوي سرلخکر مقررولو اهمه فیصله په خپل کول غواړي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
در نوردونکو د وایس اف امریکا دی وره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه غوښتي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي پای ته ورسوي. د دغې ادارې لخوا په یو راپور کې ویل شوی نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي بلکې تشدد نور هم زیات کړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې کلسوم کاکړ په راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل په یو لیک یا رپورټ کې یو عربیا په طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو سرغړونې دی پای ته ورسوي. ادارې تر مخه نه یوازې دا چې طالبانو د خلکو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي، بلکې تاوتریخوالی یې هم نور زیات کړی. ادارې تر مخه طالبانو په تیر یو کال حکومت کې د بشري حقوقو په سیستماتیک ډول له منځه وړي، د بیان په ازادي بندیزونه، مدني حرکتونه او د افغانستان او ټولو وګړو حقوقو یې تر فشار لاندې راوستي دي. د ادارې د رپورټ تر مخه طالبانو په یو کال کې په افغانستان د حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کمیشن ختم کړی دی، او دا چې طالبانو په دغه یو کال مده کې د افغان شوزو او انجنو اساسي حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي، په زرو افغانان بند کړي، ورباندې تشدد کړي، بېدرکه کړی سوي دي او اتاکي وژل سوي دي. طالبانو د بخښنې نړیوالې ادارې و دغه راپور ته څه نه دی ویلي، خو له دې څخه مخکې راپورونه رد کړي دي. ادارې په خپل رپورت کې زیاته کړې چې اوس خبریالان، د مدني ټولنې فعالین، د بشري حقوقو فعالین، د تعلیم ماهرین، هنرمندان، مذهبي او قومي اقلیتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د تیر یو کال را په دیخوا په افغانستان کې طالبانو تر حکومت وروسته د نجونو تر شپږم پورته ټولګي باندې بندیزونه لګول سوي دي. د کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په برخه کې هم ورشوزو ونده کمه سوي ده او بندیزونه ور باندې زیات سوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې هم دغه ډول ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تر برید لاندې دي، او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې په طالبانو فشار راولي چې تر څو هغوی د بشري حقوقو په پام کې ونیسي. په دغه لیکي راغلي چې د طالبانو څخه د غوښتنه وکړي سي چې هم په افغانستان کې د قتلونو پر قومي او مذهبي اقلیتونو بریدونو، د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی، د بشري حقوقو فعالانو، د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، پخوانی دولتي چارواکو او خبريالانو باندې بریدونه سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو اړخونو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه لیک دی لاسلیک کړي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه پر ځای دي.
په پاکستان کې د پښکال طوفاني بارانونو او سیلابونو له امله تر دې دمه پورې په سند صوبه کې 233 کسان مړه شوي او څه باندې 900 کسان ژوبل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي په سند کې 422 مرستندوی کمپونه پرانیستل شوي چې تر 8000 زیات کسان پکې پراته دي. په دغه صوبه کې د ورستۍ او بارانونو او سیلابونو له امله دوه ورځې رخصتي هم اعلان شوې ده. په دې اړه نور حال د ذوالفقار بیټنی په راپور کې اوري.
د پاکستان نورو برخو په ډول د سین صوبې اوسیدونکو هم د پشکال طوفاني بارانونو او سیلابونو لامل ډیر اغیزمن شوي. د سین صوبې د افتونو په وخت د تنظیم ادارې لخوا جاری کړې شوې شمیرو کې ویل شوی چې تر دې مهال په سین صوبې کې د مړو شمیره 203 باندې شپېتو ته رسیدلې او نږدې 200 کسان نور ټپیان شوي. هم دغه ډول په شمیرو کې دا هم ویل شوی چې د جولای میاشت نه پیل شوی پشکال طوفاني بارانونو او سیلابي اوبو لامل یو لک 3,600 کورونه په جزوی توګه خراب شوي او یو کم 8,000 کورونه په مکمله توګه نړیدلی. پی ڈی ایم ای سند شمیر زیاتوي په 15,00,000 شپږ باندې 3,000 اکړه ځمکې ولاړ فصلونه سیلابي اوبو تباه کړي. شمیر ښایي د خلکو 3,302 باندې 3,000 هم اوبو وړي یا د کورونو نړیدلو له امله مړه شوي. سند حکومت درویش دلی افات زده قرار کړي او په ټوله صوبه کې د سیلابونو او اوبو له امله 3,002 باندې دیش امدادي کمپونه پرانستلي چې دې مهال پکې 8,300 کسان میشت دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه سره سیلاب ځپلو سیمو ته سفر کړي او امدادي کمپونو کې خلکو سره لیدنه کړي. نوموړي په لړکانه کې خبري غونډې سره خبرو کې وویل دا وخت سیلاب ځپلي د مرستو ضرورت لري او پیپلز ګوند صوبایي حکومت تر ټولو مهم عمل د خلکو ژغورنه ده چې سیلابونو نه خوندي وساتي.
کوئی ایسے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پانی سے لوگ متاثر نہیں ہو چکے ہیں.
دا سی اوزے نہ دے پاتی چھے خلق لسیلاب نہ بیا قسمن شوی. دا وقت زموگ تر طول مهمه ترجیح داده چھے کم خلق سیلاب زپلی دی هغه امدادی کمپونو تراورو او که هغه په بل محفوظ ځای کې وي هلته مرسته ورورسوو. دا مهال لویه ستونزه د وسایلو کمی دی. د مرستو یا امداد غوښتونکي زیات دي او وسایل لږ دي.
د سند حکومت مرستندو ادارې وایي مرستې یې پیل کړې دي او غواړي چې زر تر زره خلک د سیلابي اوبو نه وژغوري. له دې سره سم پاکستان پوز او غیر دولتي خیراتي ادارې هم په امدادي کارونو کې برخه اخلي. د خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن سکر خار انچارج ګل مهر وی وی ډیو سره خبرو کې وویل د نن سند یو خار هم د سیلابي اوبو او طوفاني بارانونو نه خوندي نه دی پاتې شوی. هغه زیاته کړه ګڼ شمېر خلک یې محفوظه ځایونو ته رسولي او لا یې د ژغورنې عملیات دوام لري.
جو مسلسل بارش سے چلی ہے تقریباً چار دن سے نا, تو یہ ماضی میں کبھی ایسی بارش ہم نہیں دیکھی.
چلو رضی مسلسل باران شوئے موک پخوا داسې بارانونه نه دي لیدلي. د سکار ښار په ځینو برخو کې څلورو نه تر پنځو فوټو اوبه ولاړې دي. د کښتیو په ذریعه خلکو ته رسېدل مو پیل کړي دي او تیار خوراکي توکي هم په کښتیو کې ورسوو. د سکار شاوخوا خلکو په خپلو کچا بادو کې کورونه پرېښي او د ښار په سکولونو کې دېره شوي دي.
کراچۍ کې موسمیاتي محکمې مشر سردار سرفراز جاری کړي بیان کې ویلي چې په سند صوبا او په بلوچستان ځینې برخو کې د هوا دباو کم دی او راتلونکي دوو ورځو کې د کراچۍ په ګډون سیند بیلابیل ښارونو کې تیز باران امکان لري. په دغه لړ کې بیا د سند صوبې تعلیم وزیر په ټوله صوبه کې دوه ورځې تعلیمي ادارو د چوټي اعلان هم کړی. ذوالفقار بیٹنه وی وی ډیوا کراچۍ.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د ځناورو ناروغي لمپی سکن په چټکۍ سره خپره شوې او د زیاتو څارویو د ناروغېدو له امله د خلکو روزګان هم اغېزمن شوی دی. د پختونخوا اوسیدونکي وایي په خلکو کې ویره خپره شوې چې ګنې غوښه خوړلو او شیدو څښلو سره به دوی ته هم دغه مرض ولګي. د خیبر پختونخوا د څارویو او مالونو محکمې چارواکي وایي د لمپی سکن رنځ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي او ځناورو ته واکسین لګول کیږي. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې.
خیبر پختونخوا حکومت د لمپی سکن د ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې په ټوله پختونخوا کې څه او یا لکو پورې ځناورو ته واکسین لګولو مهم پیلولو اعلان کړی او ویلي دي په دې لړ کې به حکومت ټولې وسیلې په کار راولي. د حکومت لخوا د لمپی سکن رن د مخنیوي لپاره په داسې حال کې هلو ځلو اعلان شوی چې دغه مرض وړاندې نه خور شوی او په زرګونو شمیر کې ځناور اغیزمن کړي دي. د پیښور اوسیدونکی او خبریال کامران خان وی او وی ډیو ته وایي د لمپی سکن رن د غواګانو او میخو کاروبار کوونکي ډیر اغیزمن کړي دي.
نو په دې حواله باندې په عام خلکو کې او په خصوصا په تعلیم یافتہ طبقہ او نورو طبقو کې هم تشویش خورېږي. په کور دي چې د اولې سره چې کوم ډاکټران حضرت دې مال مویشي هغه مخاله رو شي خپل پیغام د خلکو سره شریکي او دغه بیماری د نوعیت په حواله باندې وسره ذکر وکړي او خلک هم ته خبر کی عام وګړي هم ته خبر کی وې دغه بیماری واجنه چې کوم یره رو په خلکو کې کوم چې په زیوتو زوینو کې به زوی راي دغه حواله سره رحم خلکو لا ډاټ ګرنه ورکی.
د خیبر پختونخوا د څارو او مالونو محکمې چارواک ویلي تر اوسه پورې د لمپی سکن مرض باندې 5,415 څاروي اخته شوي او 2,400 نه زیات مړه شوي دي. د یادې محکمې چارواکي وایي تر اوسه پورې په ټوله پختونخوا کې 5,500 نه زیات څارو ته ویکسین لګولې شوي دي. د خیبر پختونخوا د څارو او مالونو محکمې یو اعلی چارواکي ډاکټر مدرار الله وی او وی ډیو ته وایي که سه هم په ګر شمیر کې ځناور د غرنز نه اغیزمن شوي خو بلخوا ویکسین مهم هم چټک سره روان دی.
لمپی سکن دا یو وایرل بیماری ده چې دا یو وایرس نه خوریږي او دینه په خصوصي توګه غواګانې ډېره متاثره کیږي. میخو ته هم لګي خو په غواګانو کې مونږ ته کیسونه ډېر راځي. دا وایرس چې کله اینیمل ته وردن شي نو دا بیماری په ښکاره کېدو کې دوونه والا تر څلور هفتو پورې ټایم اخلي. تیز تبه په ټول بدن غوټې پیدا کېدل د بیماری ښکاره نه خېږي. کله چې ناروغته ډېره سخته شي نو په هغې کې بیا ساه خرابېږي، خوراک بهینه کوي او د سینې او د خپو پړسېدل پکې شامل دي.
د یادې محکمې چارواکي زیاتوي لیمپیسکن رنګ د پښتونخوا په ټولو سیمو کې خور شوی او ټولو نه زیات څاروي په هریپور، کورما، لکی مروت، ډی آی خان، کوهاټ، کرک او سوابی کې اغیزمن کړي دي. ډاکټر مدرار الله وای په حکومتي کچ او محکمې لخوا هلې ځلې روانې دي چې ځناورو ته ویکسین ولګول شي او د غرنز مخنیوي وشي.
د بیماری د ناروغ سروي نه تر روغ سروي تر څنګه د ماشو، مچانو، کونو او د ناروغ سروي د نقل و حرکت مومنټ له وجې خوریږي. د بیماری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکي ډېر لګول ډېر لازمي دي. ویکسین هم حفاظتي ټکي هم بیماری نه مخکې مخکې کول دي. کم انیمل کې چې علامات کرشي نو آی ته بالکل نه کول نه پکار.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو د څارو سوداګرو، کسابانو او د هوټلونو مالکانو په روستیو کې حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د غمرز خورېدو مخنیوي دی وکړي، ولې چې خلکو کې یره خوره شوې او غوښې خوړلو او هوټلونو ته ورتګ نه ډډه کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په ماشومانو باندې د جنگونو ډیر تباکن اثرات پریوزی. د جولای په 13 تاریخ د متحده قانونو په جاری شوی یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې په کال 2021 کې د ماشومانو خلاف 2902 تصدیق شوه سنگینی خلاف ورزی شوی دی. په دې کې درېم برخه متاثره ماشومانی جنکای وی. تیر کال د ماشومانو د تختولو او دوی سره د جنسي تیری کولو واقعات د اورم کال په نسبت 40% زیات شوی دی. په دې کې د شرمونو اړولو او د جنسي تشدد د نورو واقعاتو نه بچ پاتې ماشومانو کې 98% جینکې دي. د سیاسي معاملو په باب له د امریکای خصوصي ستر صلاحکار جیفری ډی لورنټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو او د جنگونو په حق له سګنی کلیزه ریپورت کې په ماشومانو د جنگونو د پریوتونکو اثراتو په حق له ډیر دردونکو حال تیر کړی شوی دی. تدا خبره په ګوته کړل چې په ایتوپیا کې په زرګونو ماشومان په زور د کورونو نه بهر کړی شوی دی، د مور پلار او نور خاندان نه جدا کړی شوی دی او جنسي تشدد پی شوی دی. دغه شان د یمن د جنگ د لاسه هم دغلته د ماشومانو کړم ډېرې زیاتې شوی دی چې پکې ماشومانو ته د انساني خواخوږی د امداد د نه رسیدو، د ماشومانو د وجلې کېدو او د هغوی د اندامونو د پرې کولې کېدو، دوی سره د جنسي تشدد کېدو او د دوی د جنگ د پاره په زور د برتیکولو غمجن واقعات شامل دي. خصوصي صلاحکار ډی لورنټس زیاته کا چې په ماشومانو دا وخت پر روان ظلمونو کې د اوکراین خلاف د روس اس بي اس شروع کړي خونړي جنگ نور اضافه کړي ده. دوی چې په اوکراین کې د ماشومانو جون ته خطرې ورسته ورده په زیاتې دودي، ځکه چې د روس فوجونه په لوی شمیر کې هسپتالونه او سکولونه هدف کوي. وایي چې د روس فوجونو د اوکراین د 300,000 نه زیات عام خلک په زور روس ته لیږلي دي چې پکې 2,60,000 ماشومان هم دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو په باب له د روس کمشنر اوکراین نه روس ته د بوتلونکو ماشومانو په خپل خوخه د ساتلو د پاره د خلکو د راماتولو نوي کوششونه شروع کړي دي. خو په دې ټولو غمجنو خبرونو کې د خوشحالۍ یو خبر هم شته، او هغه دا چې د متحده قانونو په یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې په ډیرو ملکونو کې د وسلدارو ډلو د 5,212 ماشومان راخلاص کړي شوی دی چې پکې د وستي افریقي جمهوریه، کولمبیا او عوامي جمهوریه کانګو ملکونه شامل دي. دې سره سره ایتوپیا کې د انساني خواخوږی په بنیاد د کیدن کې لوزنامې او روغې جوړې هم ډاډګیرنه کولی شي. امید کیږي چې ټول فریق به دې جنگ کې د دمینا فائدہ واخلي او د مستقلی ډزبندۍ لپاره و خبرې وړاندې وخوځي. خو خصوصي صلاحکار جیفری دا اومنله چې صفا خبره دا ده چې موږ د ماشومانو د جنگونو د بدو اثراتو نه د بچکولو د پاره زړه پوری اقدامات نه دي کړي. د زیاته کا کله چې موږ د ماشومانو د حفاظت د پاره قدم پورته کوو نو دا موږ د خپل شریک سباون تحفظ کوو، او دا موږ به شک چې د ډيري مديراسي د جاري جنگونو د ختمولو د پاره هم ګامونه پورته کوو. خاغلی جیفری ډی لورنټس خپل بیان په دې ختم کو چې د ماشومانو حفاظت د نړیوال سلامتیا او د امن په لوري یو ډیر اهم قدم دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
درنو اوردونکو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ما خمنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پاره.